د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې موزه احمد شیبر کوربه یم. السلام علیکم. دا خپرونه چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرې شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. تر خبرونو وروسته مو کابل ته د پاکستان د پوځ د مشر له سفر او د دې سفر له هدف خبرو. خبرونه قسیم سولم الاوروي.
لومړی هم پام وکړئ د مهم خبرونو سرخطونو ته. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په هلمند کې په زیاتو سیمو کې امنیتي وضعیت ښه سوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون زمبابوې ته ماته ورکړه. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د عراق امنیتي ځواکونه د دې هیواد په لویدیځ ښار رامادي کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر ضد په عملیاتو لګیا دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي په هلمند کې د کومندو ځواکونو عملیات روان دي او د سنگین ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په زیاتو سیمو کې امنیتي وضعیت ښه سوی دی. د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري پرون ازادي راډیو ته وویل چې کومندو ځواکونه د هلمند په واشیر، نادلي او سنگین کې عملیات کوي او د پرمختګ په حال کې دي. دښمن مقاومت نه کوي او زموږ کومندو ځواکونه د سیمې په تلاشي او تصفیه لګیا دي. هر ځای چې د دښمن د مرکز په اړه معلومات ترلاسه کړي حملې ورباندې کوي. زموږ هوایي ځواکونه هم تیار دي او هر ځای چې ضرورت وي حملې کوي. په هلمند کې د دښمن مقاومت مات سوی دی. د دفاع وزارت ویاند ویل چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې حکومتي ځواکونو ډېر محدود شمېر زخمیان درلودل. مخکې داسې اندېښنې وې چې د هلمند سنګین ولسوالۍ شایي سقوط وکړي. د شپږ اشاریه درې ریشتر په کچه زلزلې تېره شپه د افغانستان شمال ولرزاو او د ټکانونه یې په کابل، پاکستان او هند کې هم احساس ول. په کابل ښار کې خلکو ویل چې د زلزلې ټکانونو نږدې یوه دقیقه دوام وکړ. د امریکا د جیولوژیکي سروې په وینا د دې زلزلې مرکز د هندوکش په غرونو کې د شکاشم لویدیځ ته په 140 کیلومتر کې و. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د ملګرو ملتونو یو کارکوونکی خان محمد جرمنی اژانس ته وویل چې تر دې دمه دوی په بدخشان کې د مرګ ژوبلې خبر نه دی ترلاسه کړی. خو د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې بیا د 15 کسانو د ټپي کېدو خبر خپور سوی دی. د نورستان د مرکز پارون په درملتونونو او کلینیکونو کې درمل کم سوی دي چې له دې امله د یو شمېر ماشومانو د مړینې خبر ورکړل سوی دی. د نورستان د ښځو د چارو رئیس میرمن ظاهری فیصل ناصدی رډو ته په دې اړه وویل
د ماشومانو د شیری مرض راګټ شوی دی. همدې د وجې نه هوا هم سړه ده نو چې د بغلم ډېر زیات دی. دوا خو کلینیکونو کې نشته دی.
چارواکي وایي کوم ماشومانو ته چې د شری د ناروغۍ واکسین مخکې ورکړل سوی دی هغوی خوندي دي. په ژمي کې د واورو د ورېدو له امله پارون ته غځېدلې لارې تړل کېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زمبابوې ملي ټیم ته د 9 منډو په توپیر ماته ورکړه. دا لوبه تېره ورځ د عربي متحده اماراتو په شارجې ښار کې وسوه. لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړ چې ټول لوبغاړي د 131 منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. سربېره پر دې چې دا هدف په 500 اووره لوبو کې اسانه دی خو افغان بالرانو د زمبابوې د ټیم مخه ډپ کړه او د هغوی ټول لوبغاړي په 130 اوور کې آوټ کړل. د کرکټ بورډ د رسنۍ د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته په دې اړه وویل د ویز مشته بریا دلیل دا و چې لوبغاړي له ښه پلان سره میدان ته ننوتل او ځانګړی تیاری نیول سوی و چې زمبابوې ته لاره ورنه کړه چې ټاکلی هدف ته ورسیږي. په عربي متحده اماراتو کې به افغان لوبډله د زمبابوې له ملي ټیم سره څلور نورې ورځنۍ لوبې هم وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی کابل او لاهور ته تر لندو سفرونو وروسته نوې دیلی ته ورسید. صدر اعظم مودی پرون اول کابل او بیا لاهور ته ولاړی. لاهور ته د مودی سفر نه ویلان سوی. دا سفر د هند او پاکستان د اړیکو د شکېدو نښه ګڼل سوی ده. دا اول ځل دی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی په رسمي سفر پاکستان ته ځي. مودی پرون د لاهور په هوایي ټکر کې کښته سو نواز شریف هرکلی وکړ. د هند صدر اعظم د نواز شریف په کور کې تر دوو ساعتونو وروسته نوې دیلی ته حرکت وکړ. د عراق امنیتي ځواکونه د هیواد په لویدیځ ښار رامادي کې د اسلامي دولت د وسلوالو یا داعش پر ضد په عملیاتو لګیا دي. د عراق د وسلوالو ځواکونو ویاند وایي چې د رامادي زیاتې سیمې له وسلوالو پاکې سوي دي. په رامادي کې وسلوالو د عراق حکومتي ځواکونو ته ماینونه ایښي او انتحاري او بمي حملې کوي چې له امله یې د امنیتي ځواکونو پرمختګ ورو کړی دی. د عراقي ځواکونو یو چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په ښار کې د حکومت له پخوانۍ ودانۍ یوازې 300 متره واټن لري خو حرکت یې سست دی. داسې اټکل کېږي چې د اسلامي دولت 400 وسلوال په دې ښار کې مقاومت کوي. د سوریې پوځ او د اپوزیسیون پلویان وایي چې د ملیشو د یوې لوی ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمبارۍ کې وژل سوی دی. ویل کېږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر او د هغه ګڼ شمېر نور ملګري قمندانان د پرون دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل سوی دي. په داسې حال کې چې اټکل سوی راتلونکي میاشت به جنیوا کې د سوریې د سولې خبرې پیل سي، د دغه کس وژل کېدل د هغو ملیشو لپاره ستره ضربه ده چې د بشار الاسد رژیم د نسکورولو لپاره جنګیږي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې خپلواکې ډلې له لندنه په یو خبر پاڼه کې پرون وویل چې د بمبارۍ پر مهال د جیش الاسلام مشرانو د سوریې پر حکومتي ځواکونو د حملې د پلان په اړه غونډه درلوده. او د دې محل وروستی خبر دا چې د ایران د کورنۍ چار وزارت وایي د پارلماني انتخاباتو لپاره نږدې 12,000 کسانو چې 1,200 مېرمنې دي ځانونه کاندید کړي دي. د ایران په تیرو پارلماني انتخاباتو کې چې په 2012 میلادي کال کې تر سره اوسه 15,000 کسانو ځانونه کاندید کړي وه. تمه ده چې د پارلمان 290 څوکۍ ته ټاکنې د راتلونکي میلادي کال د فبروري په 26 ترسره سي. ټول کاندیدان به د ایران د شورای نگهبان له نظره تېر سي. د مذهبي مشرانو دغې شورا د انتخاباتو په تیرو دورو کې تل هغه کسان له لسته ایستلې چې دوی ته وفادار نه ښکارېدل. دا تر دې دمه خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې ویب ټول افغانستان کې اوري. تمه ده چې سبا د پاکستان د پوځ مشر په کابل کې له چارواکو سره د طالبانو د سولې د خبرو د بیا پیلېدو پر مسلې وژغېږي. یو پاکستانی څېړونکی وایي
میز ته راوستی شي خو خبرې د میز نه پس بڅه کوي، د عین سره بڅه کوي، د زور ندر نه لانس یو هغه خلک چې طالبانو سخت مخالفان دي هغوی به څنګه راضي کوي.
په دې خپرونه کې به دا هم واوري چې د هند صدر اعظم تېره ورځ له کابله لاهور ته ولاړ. د سیاسي چارو یو څېړونکی وایي د افغانستان د دفاع له سرپرست وزیر سره د ازادي راډیو ځانګړی مرکه خپرو.
افسوس جایداد سه یو تعداد هیوادونه په منطقه کې د خپلو متضادو ګټو د خوندي کولو لپاره داسې فکر کوي چې به امنیت په افغانستان کې به د دوی په ګټه.
په کندوز کې طالبانو د شپې په مخه د مخابراتي شبکو د فعالیت مخه نیولې.
دا تلیفونونه اوس خراب دی، هیڅ کار نه کوي. وخت بسې د تلیفونونه بسې کار به وکړي، ډېر مشکلات به ډېر ستونزې به موږ حل کېدلې.
او روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو.
کیستونه او تومورونه هم د میرمنو په زخمدان کې په کوم ځای کې اچاګي پخېږي په هغه ځای کې پیدا کېږي.
تمه ده چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال رحیل شریف سبا کابل ته ولاړ شي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سر اعظم سلاکار وایي چې جنرال شریف به له افغان چارواکو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په ګډون پر یو شمېر مهمو امنیتي مسلو خبرې وکړي. جزئیات د فرشتې جلال زی پراپور کې.
د رپورټونو پر اساس د پاکستان د پوځ مشر جنرال رحیل شریف سبا کابل ته ځي. د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ویلي چې جنرال شریف به له افغان چارواکو سره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په ګډون پر یو شمېر مهمو امنیتي مسلو خبرې کوي. جنرال رحیل شریف په داسې حال کې کابل ته ځي چې د پاکستانی چارواکو په وینا د جنوري په پیل کې به د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د سولې د بهیر پر څرنګوالي د خبرو ځانګړې غونډه وکړي. د پاکستان د بهرنی چار لپاره د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د څلور اړخیزه کمیټه به د افغانستان د سولې د بهیر د څار میکانیزم جوړ کړي. سرتاج عزیز کابل ته د جنرال شریف د سفر په اړه په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل
لومړی خبره خو دا ده چې د پوځ د مشر سفرونه معمول وي چې پکې پوځي تعلقات، استخباراتي همکاري او په سرحدي همکاري خبرې کیږي. همداراز ظاهره ده چې د سولې په پروسه کې چې کوم موضوعات او ستونزې دي په هغې به هم خبرې کیږي، نو دا به یو ګټور سفر وي.
کابل ته د رحیل شریف د دې سفر د اهمیت په اړه د پاکستان د پوځي چارو یو څارونکی خالد منیر ازادي راډیو ته وایي چې دا سفر ځکه مهم دی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په مذاکرو کې ډېر عمده رول لري. خو د ښاغلي منیر په وینا وروستۍ پریکړه د افغانستان په لاس کې ده.
میز ته راوستی شي خو خبرې د میز نه پس پس کوي دا عین سره به څه کوي دا زوړ ندر نه لانس یو هغه خلک چې طالبانو سخت مخالفان دي هغوی به څنګه راضي کوي دومره لوی لوی مسلې.
خو په افغانستان کې د سیاسي چارو څارونکی نصرالله ستانکزی په دې باور دی چې د آسیا زړه تر کنفرانس وروسته کابل ته د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف سفر ته باید په احتیاط وکتل شي.
پاکستان همواره این حرکات را بعد از کنفرانس ها بعد از فشارهای بین المللی انجام میده و فقط دولت افغانستان میخواد فریب بده و هم جامعه بین المللی را. بنابراین من فکر میکنم تا زمانی که نتایج ملموس و عملی چنین سفرها را مردم افغانستان نبینه اعتماد کردن با چنین سفرها و جز ای که یک سفر سمبولیک بنامونش چیزی نخواهد.
که څنګه د پاکستان د پوځي چارو څیړونکی خالد منیر په دې باور دی چې پاکستان یوازې کولای شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر په د ملاتړ کوونکو په توګه رول ولوبوي خو ورستی پریکړه د افغانانو په لاس کې دي. ښاغلی ستانکزی فکر کوي چې په افغانستان کې د سولې او جنگ کې د پاکستان د پوځ په لاس کې ده.
د پاکستان د پوځ مشر یو ورځ وروسته تر دې کابل ته روان دی چې د هند صدراعظم په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړي او بیا یې د سیمې پر امنیت د پاکستان له صدراعظم نواز شریف سره په لاهور کې خبرې وکړي. پاکستاني چارواکي وایي چې د هند او پاکستان مشران د خپل منځي اړیکو او اعتماد پر پراختیا او همدارس د سولې د خبرو پر جاري ساتلو سلا شوي. بل لور ته د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د اسلام آباد او نوې ډیلي شي اړیکې پر کابل هم مثبت اغېز پرې باسي. په دې اړه له پاکستانه راپور لرو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له خپل هندي سیال نریندر مودي سره په کتنه کې د هندستان او پاکستان ترمنځ د خپل منځي اړیکو په پراختیا او د همکارۍ او سولې خبرو ته په دوام ورکولو سلا شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د هندستان صدر اعظم نریندر مودي د جمعې پر ورځ له کابل څخه دلی ته د تلو پر مهال په یو نایلان شوي سفر د پاکستان لاهور ښار ته راغی چې صدر اعظم شریف او نورو چارواکو یې تود هرکلی وکړ او بیا وروسته یې له ښاغلي شریف سره د هغه په کور جاتي عمره کې ولیدل او په یو لوړ مسایلو یې خبرې وکړې. دا پاکستان ته د هندستان د صدر اعظم په توګه د نریندر مودي لومړی سفر و. د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر ازاد احمد چودري د ښاغلي مودي تر تلو وروسته په هوایي ډګر کې له رسنیو سره په خبرو کې د ښاغلي شریف او مودي د لیدنې په اړه تفصیلات ورکړل او ویل چې پاکستان او هندستان د خپل منځي اړیکو او اعتماد په لا پراختیا او همداراز د سولې د خبرو په جاري ساتلو سلا شوي دي. پاکستاني رسنیو تر هغې وروسته لاهور ته د ښاغلي مودي د راتلو خبر ورکړ چې نوموړي په کابل کې د هند په مالي لګښت د افغانستان د پارلمان ودانۍ پرانیسته او همداراز یې له افغان چارواکو سره ولیده. نریندر مودي هغې غونډې ته چې د پارلمان د ودانۍ تر پرانیستې وروسته جوړه شوې وه په خپله وینا کې وویل چې په افغانستان کې به سوله راځي او هندستان به په هر ګام له افغانستان سره ولاړ وي. نوموړي همداراز وویل د سیمې هېوادونه باید د افغانستان امن او سولې ته لازمې هڅې وکړي او په دغه هېواد کې سوکالي راتلل د سیمې او نړۍ د هېوادونو له هڅو پرته ممکنه نه ده. له بلې خوا که څه هم د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي د ښاغلي مودي سفر د اسلام آباد او دلی ترمنځ اړیکو د پراختیا لپاره ګټور بولي خو سربېره پر دې دا سفر د کابل لپاره هم مهم ارزوي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه شمیم شاهد په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یو ډېر ګټور پیشرف دی په داسې وخت کې چې د افغانستان هم د پاکستان نه ډېر زیات دي او دغه شان چې کمزوری د هندستان هم د پاکستان نه ډېر زیات امیدونه دي. پکار داره چې سیاسي مشران پرېښودی شي که هغه د افغانستان دي که هغه د پاکستان دي که هغه د هندستان دي چې یو بل سره خبرې اترې وکړي یو بل سره تګ راتګ وکړي. نو زما دا خیال دی د دې منطقې ډېرې زیاتې مسالې حل کېدی شي چې د دې درې واړو هېوادونو ترمنځ خبرې اترې شروع شي خط تعلق شروع شي. زما دا خیال دی که چېرې د پاکستان او د هندستان ترمنځ تعلق ښه شو د دې درې واړو هېوادونو ترمنځ به تګ راتګ شي دلته به ترقی دور شي دلته به تجارت شروع شي د دې ځای نه به سنټرل ایشیا ته ځي د سنټرل ایشیا نه به مډل ایسټ ته راځي. نو د دې به ډېر ښه نتیجې راوځي که چېرې د درې واړو هېوادونو سیاسي مشران چاپرې خوده.
د هندستان صدر اعظم په داسې حال کې په ولن سفر پاکستان ته راغلی او چې د روان کال په لومړیو میاشتو کې د پاکستان او هندستان اړیکې یو څه ترینګل شوې وې. دا پاکستان ته تر لسو کال وروسته د هند کوم صدر اعظم لومړی سفر و. د یادونې وړ ده چې تر نریندر مودي مخکې د هندستان د بهرنیو چارو وزیر هم د روانې میاشت په اتمه د افغانستان په اړه د اشیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته سفر کړی و.
د هند پاکستان او لویدیځ یو شمېر معتبرو ورځپاڼو افغانستان او پاکستان ته د هند صدر اعظم نریندر مودي پر پرونی سفر تبصرې خبرې کړې دي چې فرشته جلالزی لنډه کتنه ورته کوي.
موږ افغانستان ته د مرستې لپاره راغلی یو نه د مسابقې لپاره. دا د هندي ورځپاڼې هندو د یوې مقالې سرلیک دی چې کابل ته یې د صدراعظم نریندر مودي د سفر په اړه خبره کړې ده. هندو لیکي صدراعظم مودي په کابل کې د وینا پر مهال پر پاکستان په پوښلې حمله کې وویل چې افغانستان یوازې هغه وخت بریالی کېدلی شي چې پر پولو یې د تروریزم جریان بند شي او د تروریزم ځالې او روزنتونونه وتړل شي. د هندو په لیکنه مودي د افغانستان پارلمان ته په خپله 40 دقیقې وینا کې له هند سره پر دوستۍ د افغانانو باور ته سلام وکړ او په غیر مستقیم ډول یې په افغانستان کې د هند د فعالیت په اړه د پاکستان انګیرونو ته اشاره وکړه. وویل موږ له افغانستان سره د مرستې لپاره دلته راغلي یو څو د ښې راتلونکي بنسټ کښېښودل سي نه د مسابقې لپاره. همدې ورځپاڼې پاکستان ته هم د صدراعظم مودي د سفر په اړه تبصره کړې ده او لیکلي دي چې مودي په دې حرکت خلک حیران کړل. ورځپاڼه لیکي چا ګمان کولی سوای چې په پاریس کې د مودي او شریف ترمنځ خبرو چې تر 3 دقیقو لنډې وې د هند او پاکستان په اړیکو کې داسې تاریخي حرکت راولي. ورځپاڼه لیکي 13 میاشت مودي او شریف په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو په اړه د نړیوال کانفرنس په څنډه کې سره وکتل او تر 3 دقیقو لږ خبرې وکړې. صدراعظم مودي کابل ته د خپل سفر د پای په شیبو کې پر ټویټر پاکستان ته د خپل تګ اعلان وکړ. د پاکستان چاپډان ورځپاڼې په دې اړه د مودي د حکومت د اپوزیسیون کانګرس ګوند د غړو اعتراض خپور کړی. د کانګرس یو شمېر غړو ویلي چې په دومره لوړه کچه او مهم سفر باید په داسې بې احتیاطۍ پر ټویټر نوای اعلان شوی. د کانګرس ګوند یو مشر منیش تیواری پر ټویټر لیکلی پاکستان ته د صدراعظم مودي چکر. ډان ورځپاڼې د کانګرس ګوند د ځینو پلویانو ځوانانو عکسونه هم خپاره کړي چې د صدراعظم مودي د دغه سفر په اعتراض کې د هغه عکسونو ته اور اچولی دی. خو د انګلستان چاپ ګارډین ورځپاڼې لیکلي له 3 سختو جګړو او څه باندې 15 کلنې دښمنۍ سره دا اول وار دی چې د هند صدراعظم پاکستان ته ځي. نواز شریف د لاهور په هوایي ډګر کې د مودي هرکلی ته ورغلی و. د دواړو رقیبو هیوادونو مشرانو یو بل ته غېږ ورکړه او مودي ته یې سرې غالۍ غوړولې وې. د ګارډین په لیکنه مودي پاکستان ته تر تګ مخکې د پاکستان صدراعظم ته د هغه د 68مې کلیزې د مبارکۍ پیغام استولی و او د ورتګ خبرې ورکړی و. ګارډین لیکي چې پرون د نواز شریف 68مه کلیزه وه او کور یې په څراغونو پوښلی و ځکه نن د نواز شریف د لمسۍ واده دی. مودي او شریف نږدې 90 دقیقې د نواز شریف په خپل کور کې خبرې وکړې. ګارډین ورځپاڼې د هند د صدراعظم نریندرا مودي دا خبره چې پر ټویټر یې لیکلې راخیستې ما د نواز شریف له کورنۍ سره تود ماښام تیر کړ. د شریف صاحب کلیزی او د هغه د لمسۍ د واده تیاری زما خوشحالي دوه چنده زیاته کړه.
بهرنیو چاپي خپرونو ته کتنه وایي چې افغانستان او بیا پاکستان ته د هند صدراعظم د سفر مسله څېړلې وه. د کابل د نن ورځې ورځپاڼو هم د نریندرا مودي د سفر په اړه مطالب خپره کړي دي چې پرون کابل ته تللی و. دا سجرادو پروانه خبرونه کې وړاندې دی ورسپانو ته کتنه خبرو. خو په وی خبرتیا پسې د افغانستان د ملي دفاع د سرپرست وزیر سرګندونه لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ماشام لوو د سهار تر وو پورې بیا اس بیا آشنا رادیو په منځنۍ سپه 12:15 په ټول افغانستان کې خبري شي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې بیلابیل وسلوال مخالف ډلې په افغانستان کې جګړه مخته بیایي او له دغو ډلو څخه بیا بیلابیل کړي ملاتړ کوي. شاغلی معصوم ستانکزی دا خبرې له ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وکړې. دا مرکه صفی الله ستانکزی کړي.
د امن لپاره بنیادی اساسي کار نه دی شوی.
د هلمند د امن لپاره خو عوامل د هر منطقې د هیواد هر منطقې لپاره مختلف شرایط او مختلف عوامل د سي د امن یو باعث ګرځي. هلمند یو له جمله د خو ولایتونو داسې هم له ګاونډیانو سره اوږده پوله لري او هم هغه ولایت داسې په خارجي کې هم د منابعو له نگاهنه هم د وسعت له نگاهنه او هم په دې باندې سي د افغانستان د دښمنانو توجه غیر جدي ډیره زیاته ده او په عین حال کې هغه بنیادی و اساسی کارونه سه دی ولس سره دی ولس او دی نظام سره دی نزدیکی دو په برخه کې کې باید سوی و یا نه دی سوی دا ټول هغه عوامل دي چې دی باید ګرځي چې د هلمند جګړه تقریبا همیشه تودا و په خو کې په کې کله چې بین المللي قوا په افغانستان کې وکړه چې هغه دی له افغانستان ووتل له بیرونه مداخله اکمالات تجهیزات او تبلیغات دا یو هم بند نشو د دې لپاره چې په وجه کې هم د مخدره مواد و جنگ ده هم د قاچاق و جنگ ده او هم د شخصی ګټو جنگ ده او په عین زمان کې د بهرنۍ توطیو د یو کار په توګه هم د خدمت خلکو ته قرباني سوي دي. د جنگ دغه عوامل دي او د علت سیول دومره دوام وکړي دغه اساسي ستونزې دي. زه بیا هم وایم چې د هلمند د ستونزې د اورې لپاره یوازنی فوزی با عملیات کافی خبره نده. دا یو دو ارخیز قرارداد د خپلس او د حکومت په مابین کې سیتنګ په دواړو په ګډه کولای شي چې په افغانستان کې او مخصوصا په هلمند کې امن را راسي.
په خو یوازې افغان طالبان د افغانستان دولت پر ضد جنگیدل، اوس د مخالف ډلو شمیر زیات شوی دی. د دغو ډلو د زیاتېدو تر شا څوک لاس لري؟ کومې ګټې په افغانستان کې دوی بالاخره لټوي؟
افسوس جای دا ده چې یو تعداد هیوادونه په منطقه کې د خپلو متضادو ګټو د خوندي کولو لپاره داسې فکر کوي چې بامنی په افغانستان کې به د دوی په ګټه وي. دا په حقیقت کې دوی په یوه غلطه لار باندې سره روان سوي دي. په افغانستان کې ثبات په دې منطقه کې ثبات دی، او دلیل د دې چې ولې بهرني ډلې په دې کې زیاتې سوي دي، اول دلایل په دې کې دا و چې ټوله انګیزه د جنګ په دې استفاده کېدل چې په افغانستان کې خارجي پوځونه دي. دا موږ د دې لپاره دا جنګ و چې جهاد دی او د افغانستان د ازادۍ و د دې لپاره موږ جنګ کوو. اما بالاخره در طول و تا دی افغانستان حکومت مشران اولا رو پیدا کرده سی درسته در رجعی دا خارجان رو لارسی دوی دا خلاح حوادات لارسی رجعی سی مگو تاسی دی افغانات رو من دی و بحث و دیالوگ به نتیجه که دا خبر سر حل کن. ولی خبر معلومه دا واسه اغای و بانه و اصلی خبر شخصی گتی دی، اصلی خبر دی نور و دی پردوی گتی دی سی متاسفانه دیر افغانان پدې باندې غولې ده لیدې چې دوی رښتیا آیا د افغانستان لپاره جنگ کوي که دا د نورو پردیو د ګټو لپاره دا جنگ کوي، او د دې لپاره چې دا جنگ ګرم وساتلی سي. تاسو په دې اخرو کې بولیدلی چې ډېر مشران د علمای کرام سي په هر له افغانستان او د دې جنگ عدم د مشروعیت اعلان کړی دی، په دې کې فتواوې ورکړې دي، په دې کې خبرې کړې دي چې د افغانانو وزن یو د بل سره جګړه کول دا ناروا کار دی، دا د اسلام خلاف کار دی. نو د دې لپاره چې دا جنگ سره ګرم وساتي، نو نورې ډلې د نورو اهداف لپاره او د نورو انګیزو د راخپلولو لپاره چې جنګ پیدا ورکړي دوی را وهڅولې. اوس په افغانستان کې ولې د هغه ډلې چې په چچن او ازبک او په قرغز او په قزاق او په ایغور او لشکر طیبه او سپاه صحابه دي که القاعده دي، دا د دوی ضرورت څه ده په افغانستان کې دوی راځي او موږ دوی ته جای ورکړو د دې لپاره چې دا جنګ د موږ په کلیو کې ادامه پیدا کړي؟ دوی که مبارزه کوي خپلو هېوادو ته د لاړ شي. مشروع لاره د مبارزه د دې لپاره هغه ده. موږ ولې قرباني د جنگ وسو؟ د موږ خلک ولې د جنگ قرباني وسي؟ نو له دې نه معلومېږي چې د دې شاته لاسونه دي، د ساته د متضادو ګټو لاسونه دي چې په افغانستان کې د جګړې د ادامې اور بل کړی.
د چا چا لاسونه کېدای شي؟
دا خو اوس ډېره واضح ده چې دا لاسونه مختلفې کړۍ دي چې په دغه دي په دې کې خپلې ګټې سره هغه کوي. دا خو له هیچا نه پټه نه ده چې دلته د سیاسي نظریاتو یا د منطقوي نظریاتو اختلافونه په منطقه کې وجود لري. د افغانستان باید د مثلا د هند و پاکستان یا د ایران و امریکا یا د مرکزی آسیا و د نورو هیوادو د متضادو ګټو د رقابت میدان باید نګرځي. هغه وخت دا ټول منطقه په سوله و آرامۍ کې کېدلی سي چې ګټه ترې واخلي، چې دا ټول هیوادونه د افغانستان سره په ګډه سره کار وکړي.
افغان سرتېري ځینې وخت د تاکتیکي شاتک په نوم دوی له سیمو وزي او ځینې سیمې هم بالاخره سقوط کوي. ځینې سیمې د دغې تاکتیکي شاتک بدیل هم شته، لکه مثلا هوایي عملیات که وشي کېدای شي افغان ځواکونه پرمختګ وکړي، او د دې په ځای چې مثلا سیمې پرېږدي چې سقوط وکړي کېدای شي په هغه سیمې مخ ته لاړ شي، په هغو سیمو کې د مخالفینو پر ضد.
دغه ذهنیت د جنګ ته باید د پای ټکی کېږدو، او دا په هېڅ دنیا کې هېڅ هېواد کې دا ممکنه نه ده. دا که هر څوک وایي چې موږ به کلي په کلي ټانګ درو، توپ به درو، عملیات به کوو، دا به کوو، دا داسې داسې یو دوامداره لړۍ دې تعقیب کوي. اما یو وخت یو بل اساسي موضوع چې کله کله مثلا په جنګ کې دا حادثات پېښېږي، مثلا یو کلی کې جنجالونه دي، خلکو ته مشکل پیدا کېږي، مثلا هغه قطعه سي هلته د هغه مؤثریت خپل نه لري، یا د دې لپاره چې له بې جایه تلفات او ضایاتو نه مخه ونیول سي یو موقعیت ته تغییر ورکول. دا په تکتیکي هغه کې بحثو کې په نظامي بحثو کې په ټولو دنیا کې په ټولو جنګو کې دا داسته. منظم د غیر منظم جنگ په مقابل کې منظم جنگ همیشه ډیر مشکل وي. د غیر منظم جنگ یا د چریکی جنگو هغه ډیره لویه بیلګه ده چې یو ګروپ 15 دقیقې یو کلی کېده، اما 15 دقیقې بعد لږ جنګ دی تغییر کوي. اما د دولت موقعیتونه همیشه ثابت موقعیتونه دی او دوی په موږ جوړ باندې سه هم خلکو ته ضرر رسیږي او هم دوی خپل دوی ته ضرر رسیږي. یعنی دا دا دومره
فکر کوي که مثلا لا سه به تاکتیکی شاتک په نوم عقب نشینی کی یا بالاخره افغان ځکونه وزي څومره به مخالفین دا فرصت پیدا کوي چې مثلا نور هم ځان تجهیز کړي مال کې
برعکس د دې خبرو. یعنی به سنجو کې په دې ون باندې ځکه ته موافق نه مسی وایي چې تاکتیکی عقب نشینی کوم یا جای خاصه کوم موکه او معقوله طریقه د تعبیر قوتو په نظر کې نیولې ده چې د منظم پلان په اساس باندې سره کیږي. هغه دا به سه یواز دې سه هر ورځ په یو فرسایشي جګړه کې سره بوختیو د سه یو ترتیبات د لاس لاندې دي سه په ځینو جایو کې د عملی کېدو په حال کې دي سه د مانور او د سری او فعالیتو زمینه هر په ډیره سره برابر شي. اوس د مثال په توګه هغه عملیات چې دشت ارشید کندوز کې وصول کده یو ډیر لوی قطعه هم لیبل وي دا عملیات ممکن کومه نتیجه نه درلوده ولې دی یو ډیر یو کوچنی قطعه په لیبل سره دی خاص عملیات په اجرا کولو سره ډیر څه لاس ته راغلي. یعنی د موږ خبره دا ده چې موږ اگر زوشت جنگ ته هم په حال تغییر کې ورکول کې یو سه هم تلفات باید راکم سي هم هدف خلاص راسي او هم ولسونه تدوي.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
وړاندې ازادي رادیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلي اس ام اسونه لولو. خو اوس به کندوز ته مخه کړو. په کندوز ولایت کې وسلوالو طالبانو د شپې لخوا پر مخابراتي شبکو بندیز لګولی دی او د کندوز خلک شکایت لري چې له مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. اجمل آریان د کندوز له ښاره راپور لري.
په کندوز ولایت کې وسلوالو طالبانو د شپې لخوا پر مخابراتي شبکوی بندیز لګولی دی. د کندوز ولایت یو زیات شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې په دې ولایت کې له یوې اونۍ راهیسې په مخابراتي شبکو کې ستونزه پیدا شوې او دغه شبکې د ماښام له 15 بجو تر سهاره پورې غیر فعاله وي. دوی همداراز زیاتوي چې په دې ولایت کې لا تر اوسه پورې امنیتي ستونزې نه دي هوارې شوې او اوس تر څنګ د مخابراتو سیستم همدارنګه د انټرنیټ خدمات د شپې لخوا غیر فعالکیږي او خلک ورته لاسرسی نه لري. د کندوز ولایت اوسیدونکو وای چې باید ډیر ژر دغه ستونزه هواره شي.
دا تلیفون نه وس خراب دی کار نه کوي وخت بس دا تلیفون نه وس کار به وکړي ډیر مشکلات به ډیر ستونزې به موږ حل کړي یا مریضی به پیدا شي یا ضرور کار به پیدا شي موږ به زره زنګ به مو اخی یو خواته خپل ستونزه به حل کړل. اوس دا تلیفون نه سه خراب شوی دی موږ ډیر ځل ستونزې سره مخامخ شو. اوس امنیت هم خراب ده کې یو خبر نه یو چیرته زنګ وخلاص نه اول افسل سن یو موټر راغفتل سو
د یو هفته کې شبکې د تلیفون سده ټول خراب دي هیڅ کار نه ور کوي. ما خامل طرفه وخت 15 بجې سينو ټول لکاره پاتې کې کار نه ور کوي او دا تلیفون او انټرنیټ اوس د شپې لخوانه کوم مشکل به پیدا سه کوم ستونزه به پیدا سه د فتن د انټرنیټ له طریقه او د تلیفون له طریقه به حل کېدل.
په همدې حال کې د کندوز د امنیت قومندانې د امنیت امیر محمد معصوم هاشمی صافي ازادي رادیو ته وویل چې په دې ولایت کې د شان اتصالات ام ټي ان افغان بسیم مخابراتي شبکو ته د وسلوالو طالبانو لخوا خبرداري ورکړل شوې ده چې د شپې لخوا خپل فعالیتونه بند کړي. صافي زیاتوي چې دا محل اړوند امنیتي ارګانونه په دیاړه په کار بوخ دي او ډیر ژر به دغه ستونزې ته د حل لار ومندي.
د پولاند خو مونږه پلان لرو تاسو ته بهتر معلومه ده چې یو تعداد ساحو کې چې پای دي هغه موقعیتونه کې دښمن دی هغه د پاره مثلا بعضی خبرې وختارونه ورکړي. من غواړو چې هغه محلونو کې چې پایې دي د هغو امنیت تامین کړو او د کندوز خلکو د دې ناحیې نه مطمینان ولري. موږ پلانونه جوړ کړي دي د کندوز د خلکو هغه مخابراتي سیستم فعال وي.
اما تر اوسه پورې روښانه نه ده چې څه وخت به دغه ستونزه په دې ولایت کې هواره شي. خو سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو چې په دې اړه په کندوز کې د مخابراتي شبکو د چارواکو نظر هم واخلو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالقادر تکین لکندهار پر استولې سمس کې لیکي د افغان ولسمشر روسی سفرونه ډیر مهم دي او له اقتصادي اړخ ډیر مهم دي. دا هغه سفرونه دي چې ولسمشر د انتخاباتي کمپاین په وخت کې له ولس سره ژمنه کړې وه. قدیم گوهر له خوست لیکي ازادي رادیو دي په رشوت یو پروګرام جوړ کړي. وروره د ازادي راډیو په بیلابیلو خپرونو کې د اداري فساد په اړه راپورونه او مطالب خپرو او ستاسو وړاندیز ته بیا هم په درنه سترګه ګورو او له چارواکو سره به زه دا موضوع شریکه کړم. کمال الدین سپاند له کندهار لیکي د راحیل شریف سفر به تشریفاتي سفر وي. شیر احمد شفق له کندهار لیکي د کرکټ لوبې مبارکي ټولو ته وایم او بیا لیکي کرکټ لوبغاړو خپل مسؤلیت ته متوجه دي خو موږ باید خپل هیواد ته څه وکړو. محمد حنیف مبارز له میدان شار لیکي افغانستان باید د پاکستان په دوه مخي باور ونه کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د راحیل شریف د کابل سفر یو بې معنی سفر دی. قاری محمد مدنی له نورستان لیکي د راحیل شریف د کابل سفر په بیا هم تشریفاتي بي ځکه چې پاکستان د افغانستان د ثبات لپاره قاطع اراده نه لري. او ولي ګلاله صابل لیکي موږ دې سفر ته خوشبین نه یو. لسنی می بچی شوی لند خبرونه لقسیم سولمل څخه.
د افغانستان د دفاع وزارت وای په هلمند کې د کوماندو ځواکونو عملیات روان دي او د سنگین ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په زیاتو سیمو کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی. د ننګرهار روغتیا ریاست مطبوعاتي مسؤل انعام الله میاخیل ازادي راډیو ته ویلي چې د تېر شپې زلزلې له امله د دغه ولایت مرکزي روغتون ته 12 تنه زخمیان وروړل سوي دي. د شپږ اعشاریه درې ریشتر په کچه زلزلې تېره شپه د افغانستان شمال ولرسوه او تکانونه د افغانستان په ګډون پاکستان او هند کې هم احساس ول. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې ملي ټیم ته د 9 منډو په توپیر ماته ورکړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودی کابل او لاهور ته تر لنډو سفرونو وروسته نوې ډیلی ته ورسید. د عراق امنیتي ځواکونه د دې هیواد په لویدیځ ښار رمادي کې د اسلامي دولت د وسلوالو یا داعش پر ضد په عملیاتو لګیا دي. د سوریې پوځ او د اپوزیسیون پلویان وایي چې د ملیشو د یوې لوی ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل سوی دی. او د ایران د کورنۍ چارو وزارت وایي د پارلماني انتخاباتو لپاره نږدې 2000 کسانو چې 1200 مېرمنې دي ځانونه کاندید کړي دي.
په لنډو خبرونو کې مو دا خبر درلو چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی هند ته رسیدل دی. د پرون په کابل کې له افغان چارواکو سره وکتل او د ملي شورا ودانۍ پرانیسته. بیا له هغه وروسته لاهور ته ولاړ او د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خبرې وکړې. کابل چاپ او رسپانو نن د هند صدر اعظم د کابل سفر چیړلې دی. دغه چاپي خبرونه ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره کابل ته د هند صدر اعظم د سفر ګټو او دغه سفر پر مهال شو ژمنو ته ځانګړي کړي دي. کابل پوسټ ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې کابل او وروسته بیا پاکستان ته د هند صدر اعظم نریندرا مودی سفر په سیمه کې د سولې د ټینګښت زیری لزان سره درلودل. په سر مقاله کې راغلي چې له کابل وروسته پاکستان ته د مودی زیرکانه سفر به د افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو د ښه والي لامل شي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو ښه والی په مستقیمه توګه پر افغانستان اغیز لري او د اړیکو خړپړوالی افغانستان متاثره کوي. د ورسپانې په باور پاکستان هم هغه هیواد ته د هند صدر اعظم سفر په نیک فال نیولی او داسې هیله کیږي چې د دغو هیوادونو اړیکې به په سیمه کې د امنیت او ثبات لامل شي. انیس دولتي ورسپانې د هند صدر اعظم د خبرې راخستې چې ویلي دي له زماني او مکاني محدودیت پرته باید له افغانستان سره مرستې وشي. په سر مقاله کې راغلي چې د هند لخوا د ملي شورا جوړ شوې نوې ودانۍ هم په سیمه کې بي ساري او د اوسنۍ شورا په پرتله د ځای له امله 15 برابره ظرفیت لري. په سر مقاله کې راغلي چې د هند صدر اعظم د ایران د چابهار بندر للارې له افغانستان سره د سوداګرۍ پر پراختیا هم ټینګار کړی دی. سرخط خپلواکي ورسپانې هم د هند ملګرتیا ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلی دی چې د هند صدر اعظم ثابت کړ چې له افغانستان سره په دوستۍ کې لچا ویره نه لري. په مطلب کې راغلی چې د هند او افغانستان ملګرتیا له تاریخي پلوه د پاکستان په پرتله اوږده ملګرتیا ده. خو د دغه ملګرتیا په اړه تل اسلام آباد اندېښنې درلودلې دي. همدې ورسپانې په خپله سرمقاله کې کابل ته د پاکستان د لوی درستیز راحیل شریف کېدونکي سفر ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې راحیل شریف په خالي لاس کابل ته راځي او افغان حکومت هم له پاکستان سره اړیکې په دې مشروط کړي چې هغه هیواد به له تروریزم سره اړیکې پرې کوي. په سرمقاله کې راغلي خلا را ده چې پاکستان د افغانستان په وړاندې پیل کړې توطیې پای ته ورسوي او له یو نوي دریځه له افغانستان سره د اړیکو بنسټ کېږدي. جامعه باز ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلی چې د هند صدر اعظم څخه د کابل تود هرکلی ډېرې معناوې لري. په سر مقاله کې راغلی چې افغان حکومت باید د هند له ملګرتیا ښه ګټه واخلي او د قومونو او بېلابېلو مذهبي ډلو ترمنځ یووالي لپاره د هند پر پله قدم کېږدي.
د افغانستان په شمال کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي نا امني سبب شوی چې ورستر بلی د شوز په وړاندې تاوتریخوالی زیات شي. له مزار شریفه مجیب الرحمن حبیب زای راپور لري.
په شمالتون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون او په بلخ ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې سارنوالۍ مسؤلان په تیرو نه میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښایي. په شمالتون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د صحافي دفتر مشر سید محمد سامی وایي چې په څلورو شمالي ولایتونو کې د موجوده ناامنیو له امله د ښځو په وړاندې د پخوا په تناسب تاوتریخوالی 40% زیات شوی دی. سامی په شمالتون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو اساسي عامل ناامني بولي او وایي چې د دولت مخالف وسلوال تر کنټرول لاندې سیمو کې د ښځو په وړاندې لس صحرایي محکمې ترسره شوي دي. د دې بنسټ د مسؤلانو په خبره چې په تیرو نه میاشتو کې په سرې پل او جوزجان ولایت کې د ښځو پر وړاندې د ګڼ شمېر نورو تاوتریخوالو ترڅنګ د هغوی پر وړاندې صحرایي محکمې هم ترسره شوي دي. سامی وایي چې د روان کال له پیل څخه تر دمه په بلخ، جوزجان، سرې پل او سمنګان ولایتونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي یا تشدد څه کم 900 پیښې ثبت رسیدلي چې د تیر کال د نه میاشتو په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. سامی یې پاړه زیات کړه.
په
روان کال کې متاسفانه چې شاوخوا 900 پیښې ثبت رسیدلې او دا پیښې په څلورو شمالي ولایتونو کې ثبت رسیدلې چې 40%
په څلور ولایت شمالي نشانه.
سامې زیاتوي چې د ښځو په وړاندې اکثره ترسره شوي پیښې صحرایي محکمې ناموسي قتلونه او په جبر د نجونو ودونه دي. په بلخ ولایت کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د منې ځانګړې سارنوالۍ مسؤلان وایي چې د ښځو په وړاندې تشدد او د هغوی د ناموسي قتلونو کچه کې 1.5% زیاتوالی راغلی دی. د یادې سارنوالۍ مشره فوزیه حمیدي وایي چې د روان کال د 9 میاشتو په ترڅ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 13 پیښې ثبت رسولې چې پکې د ناموسي قتلونو، د جنسي تجاوزاتو او په جبر د نجونو د ودونو پیښې شامل دي. د 1990 کال ته عمل میاشت را په دې خاطر دمه مونږ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 13 پیښې ثبت رسولې دي چې پکې ناموسي قتلونه او داسې نورې پیښې هم شامل دي. په ناموسي قتلونو کې 1.5% زیاتوالی.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو، خو اوس تر دې پروګرام مخکې یوه نړیواله مسله راخلو. د کاتولیکو مسیحیانو د کلیسا مشر پاپ فرانسیس د کرسمس په مناسبت په ځانګړې وینا کې تیره ورځ د سوریا او لیبیا لپاره د سولې د پلان ملاتړ وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې د دې هیوادونو خلک به له روان بحران خلاص کړي. پاپ فرانسیس له واتیکان په وینا کې د سوریا او لیبیا د خلکو د کړاوونو د پای ته رسیدو لپاره دعا وکړه او هغه هیوادونه یې وستایل چې کډوالو ته یې پناه ورکړې ده. پدیاړه فرشته جلال زی راپور لري.
پاپ فرانسیس له واتیکان په وینا کې د ټولې نړۍ لپاره د سولې د ټینګېدو او د جګړې، فقر او افراطیت د پای ته رسیدو دعا وکړه. پرون په واتیکان کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي وو. دا په فرانسا، مالی، تونس، مصر او لبنان کې روسیو تروریستي حملو ته په اشاره په افریقایي هیوادونو، منځني ختیځ او اوکراین کې د روان بحران غمدنه وکړه. پاپ فرانسیس وویل:
"نن موندو کې تروپه ولته ای دورو کون ال پیکاتوري."
نن ورځ ډېر نارینه او ښځې له خپلو بنیادي بشري حقونو محروم دي، له یخنۍ، فقر او انزوا څخه کړېږي. موږ دعا کوو چې د نړۍ مظلوم انسانان، په جګړه کې ښکېل ماشومان، تر زور زیاتی لاندې ښځې او د انسانانو د قاچاق قربانیان زموږ د همدردۍ احساس وکړي. پاپ فرانسیس د هغو غیر قانوني کډوالو په اړه چې له جګړې تښتي او په سختو شرایطو کې سفر کوي او همداراز د هغو هیوادونو په اړه چې دغو خلکو ته پناه ورکوي وویل: موږ باید د هغو خلکو ملاتړ وکړو چې له شدید فقر او جګړې تښتي او په غیر انساني شرایطو کې سفر کوي او خپل ژوند خطر ته اچوي. هغو دولتونو او وګړو ته د اجر غوښتنه کوو چې دغو کډوالو او پناه غوښتونکو ته یې پناه ورکړي او د باثبات راتلونکي په جوړولو کې کومک ورسره کوي. پاپ فرانسیس د عراق، یمن، سوریه او لیبیا د وضعیت په اړه د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه وکړه او په دې هیوادونو کې د بحران د پای ته رسیدو غږ وکړ. پاپ فرانسیس وویل:
cioè semplice, equilibrato.
هیله ده چې نړیواله ټولنه به په دې هیوادونو کې د روانو ظلمونو پای ته رسولو ته فکر وکړي. ده په خپله وینا کې د اسرائیل او فلسطین روانو حالاتو ته هم اشاره وکړه او د داسې یوې موافقې غږ یې وکړ چې د دې دواړو سیمو خلک په امن کې ژوند وکړي او هغه بحران چې په سیمه کې یې ناکراري او بې ثباتي جوړه کړې پای ته ورسیږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنی د پروګرام ته خرغلې نن په خبرونه کې دوستانو په دوو مهمو موضوعاتو تومر او په میرمنو کې کیست ناروغي په اړه خبرې کوو. زه ناجیه سپیم او په خبرونه کې د خزینه ناروغیو متخصصه ډاکټره ګلنار مصلح رشیدی را سره ده چې له هر څه مخکې ورته خرغله سوې.
بله سلام علیکم تاسو او تاسو محترم اوریدونکو ته لکمې سلامونه وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه میرمن رشیدی. خبرونه په سر کې خپله کیست څه ډول ناروغي ده او که عمومي تعریف
کیستونه او تومورونه دوه مختلف او سره نږدې هغه غیر نارمل تشکلات دي چې د میرمنو په زخمدان کې په کوم ځای کې اچاګي پخیږي په هغه ځای کې پیدا کیږي او هغه غیر طبیعي وي، غیر نورمال وي او هغه ځینې اعراض و علائم را پورته کوي چې د میندو او د ښځو صحت زیانمنوي.
ډیره مننه. دغه ناروغي کیست چې تاسې ویلې څومره خطرناکه ده، آیا درملنه یې شته که نه؟
بله، د دې مرض او د دغه ناروغتیا لاملونه هم ډیر دي او په ښځو کې دغه کوم وخت چې پیدا کیږي که په اول سر کې دا تشخیص شي او تداوي وشي بیا نو ډیر خطرناک نه وي، او که چیرې دغسې پټ پاتې سي او کله چې ډیر سخت اعراض ولري ډاکټر ته ولسي نو عواقب ښه نه وي او کیدای سي د مرګ هم باعث شي.
مننه. دوستانو تاسې کولی شئ چې د اړوندې ناروغۍ په اړه ټلیفون وکړئ او که کومه پوښتنه لرئ نو ستاسې پوښتنه به ځواب شي. موږ د نن ورځې موضوع تومر او په میرمنو کې کیست ناروغۍ په اړه ده. میرمن رشیدی، ډیری خلک د دغې ناروغۍ نه دومره ډیر آګاهي نه لري. اکثره میرمنې له کیست ناروغۍ نه ځورېږي او د دغه ناروغانو شمیر هم ورځ تر بلې زیاتېږي. ستاسې له نظره په ښځو کې د کیست ناروغۍ اصلي عوامل څه دي؟
بله، د کیست د پیدا کېدو لامل پخوا خو نه پوهېدل کېږي او په دې وروستیو مطالعاتو سره ویل کېږي چې دا د داخلي غدواتو د اختلال کړنو له وجه د میرمنو په تخمدان کې دا کیستونه پیدا کېږي او دا یو داخلي تنظیمات خزه د وجود په هغه کې که کوم اختلال وارد شي دغه کیستونه پیدا کیږي او بیا پسې لویږي. او دغه په دغه اختلالاتو کې د آیپوفیز په نامه یوه غده ده چې په سر کې دننه د مغزه د لاندې په قاعده کې موجود لري، ډیر قوي او مؤثر او ډیر مهم رول لري په وجود کې او په دغه د دغه د افرازاتو داخلي کومه چې پر راس په وینه کې لویږي اثرات وي چې د فسچ او لچ په نامه یادیږي، دا په مبیز باندې یعنی په تخمدانو باندې مستقیم اثرات لري چې په هغه کې د هګۍ د پخېدو باعث کیږي. کله چې په دغه سیستم کې اب نارمل حالت راشي یعنی د دغه هورمونونو تولید کچه اضافه شي تر نارمل حده پورې کیدای سي یوه هګۍ په خپل وخت کې د خپل پوستکي سره جلا نسي او هغه په یو کیست بدل شي او کیدای سي دا بیا وروسته سره پرې سي ورک سي په بنفسي ډوله او یا کیدای سي چې دا بیرته سره لویه شي او کله چې لویږي او یا هلته په هګۍ دانې کې پاتې کیږي په دغه وخت کې دا د یعنی نور اختلالات باعث ګرځي ځکه چې په فیدبک باندې بیرته دماغ ته دا عکس العمل نه ورکوي چې مثلا دلته هګۍ نشته باید بل هګۍ پاخه سي. نو په دغه صورت کې دا یو اختلال ده په اندوکرین کې په داخل د عضویت باندې چې دا اختیاري وجه نه ده او نه کوم برای راست سیستم لري بس به نفسي تر دا شان پیشیږي.
بله سلام علیکم. علیکم سلام میرا بنی وکای
تاسو ته کوم ډاکټر صاحب نو ماول چې دا تومر ناروغي چې کومه تا یاد کړه د دوه قسمونه څه دي او د دې مخنیوي څنګه کولای شو؟
بالکل په دې اړه به تاسو ته معلومات درکول شي. میرا بنی وکای میرمن رشیدی تومر په څو ډولونه ویشل کیږي او کوم ډول به ډیر خطرناک میرا بنی
کیستونو ډولونه ډیر زیات وی له یو ساده ریتنشن کیس نه نیولې بیا در سمپل کیس ته پورې چې اندازه یې تر لسو سانتي متر کېدی شي او بیا تر هغه هیڅ کیسونه دي چې هیڅ کیسونه یې کېدی شي تر لس ملو سانتي مترو اضافه دیامتر یعنی قطر ولري او د فشار او درد باعث شي او تر هغه هم کېدی شي دا کیسونه تر اته کیلو لس کیلو پنځه ویشت کیلو هم ورسیږي چې دا ډېر خطرناک حالتونه مخته راوستی شي.
رزو بل اوریدونکو ته سلام علیکم مهرباني وکړئ.
وعلیکم السلام. خو زما پوښتنه دا ده چې دا اکثره په زړو عمر کې وي
د میرمنو په سن کې دا باید وویل شي چې د پیغلتانه نه وروسته او یا بیا د کوچني د پیدا کېدو تر عمر پایه پورې دا کیستونه پیدا کېدو موسم ده او دا په دې خاطر چې په هر میاشت کې دا یو سیکل ده میاشتنی عدد ده چې په هغه کې نوي کېږي دا پروګرامونه او کېدی سي په یو میاشت کې دا اختلال سره مواجه سي او د یو کیست باعث وګرځي.
حقیار صاحب په لیکه کې دی د ده پوښتنه اخلو. مهرباني وکړئ السلام علیکم. ډېره زیاته مننه حقیر صاحب که کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
بلې وړه پوښتنه لرم چې دا په
دا د ټولو میرمنو کې امکان نه لري خو په اضافه په پنځه ویشت فیصدو میرمنو کې کیدای شي دا کیست منځته راشي او هغه هم کیدای شي یو ارثي بنیه ولري یعنی پخوا به مور یا انا به هم دغه مشکل درلودی اوس د ارثي ډول اسبابونه کیدای شي چې بیا هم کیستونه د دې په نسل کې وجود ولري. د کیست لاملونه د اندوکراینولوژي یا داخلي غدواتو د اختلال کړنو له وجه دا پیدا کیږي چې دا اختلال کیدای شي چې یوازې په د ښځې په تخمدان کې دا واقع شي او یا کیدای شي په نورو مسایلو باندې چې مثلا د وجود نور سیستمونه تنظیموي لکه قط لکه چاغشت لکه لویوال ته رسېدل کیدای شي چې دا په نورو سیستمونو کې پیدا شي او دا د کوم وخت چې پیدا کیږي د کیدای شي مشترک شکل ولري یعنی کوشنګ سندرومي یا ملتیپل کیستونه وي یا پولی کیستي کوایري باعث شي او یا د ښځې د سیستم مغلق ډول وګرځي یعنی ښځې ته د نارینهوو وجه هم ورک مشکل نن سبا ډېر شوي دي او تشخیصوي وسایل هم ډېر شوي دي او کوم توقعات چې کورنۍ د یوه واده شوې انجلۍ سه لري مثلا د اولاد خواهش لري دی هم دا مسله باعث کیږي چې زموږ کلینیک ته راسي او کله ما وویل چې دا د غدوات داخلي د مختلف عمل له وجه کیدای سي پیدا سي چې انجونو ته مثلا د ګیرې او بریتونو باعث شي او یا د ډیر چاغښت یا کوشنګ سندروم باعث شي یا د هغوی بن او غږ تغییر وکړي د دغه مسایلو په وجه عراض چې کوم پیدا سي دی ته زموږ کلینیک ته راځي موږ کوم تشخیصي وسایل چې د دې لپاره لرو یو د هورمونونو سبي ور معلوموو او بله برای راست د الټراساوند اکسول وجه یا د مایناتو تلویزیونی مایناتو روی د دې کیست اندازه او د هغوی تخمدان د عمل کرد په اکلا و سایز و وضعیت په اندازه په حال موږ معلومات ترلاسه کوو او تشخیصوي.
مننه. تومور یا د کیست ترمنځ کوم توپیر شته که نه؟
کیستونه هم تومورونه دي او تومورونه او کیستونه دواړه یو مختلف اب نارمل تشکلاتی چې د ښځې په تخمدان کې پیدا کیږي. کیستونه هم یو ډول تومورونه دي خو داسې موږ دې ته سلیم کیست وایو هغه کیستونه چې ډېر خراب پایلې نه لري او کیدای سي یو وخت اختلاط ورکي او خراب هم شي که چیرې غور ونه شي که چیرې تشخیص ونه سي که چیرې د دې غم ونه خوړ سي په خپل وخت سره کیدای سي ډېر خطرناک هم تمام سي.
مننه. رشاد له وردګو نه په لیکه کې دی مهرباني وکړئ السلام علیکم.
سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم
السلام. تاسو څه کوم تمرونه یادوي اکثره ښځې د دواګانو استعمالوي د اولاد مصنوعي دپاره
په وضاحت سره باید زه ووایم چې دغه کیستونه کوم چې د خزه د وجود په خپل بیلانس کې د هورمونونو په اختلاف عمل باندې پیدا کیږي او هغه ډیر کچه ډیر اوچته په وینه کې نو دغه کیستونو باعث ګرځي په داسې حال کې چې کومه ګولې یا یا تابلیتونه چې په مرکب ډول یا یا یو شانته هورمونونه تجارتي ډول په بازار کې تولیدیږي او د دغه د بې وخته امیدواریو مخنیوی کوي او یا د یو وطن ایجادولو د امیدواریو ترمنځ استعمالیږي او کلونه کلونه استعمالیږي دا بیخي مطمئن دي سیف دي او هیڅ داسې منفي اغیزه پر تخمدان نه لري بلکې د دې تداوی لپاره هم موږ دا کاروو چې دغه سیستم بیرته خپل یعنی له باندې څه داسې کماند ورکوو چې دغه تخمدان در دغه خارجي دواو تر تاثیر لاندې راسي او خپل عمل کرده منفي عمل کرد غلط عمل کرده ودروي او سامل پروګرامونه مخته یوسي مننه
مننه کو الماس فدایي په لیکي مهرباني وکړئ فدایي صاحب کومه پوښتنه ولري
تاسو سلامونه او محترم ډاکټر صاحب ټول اوریدو سلامونه وړاندې کوم از ما پوښتنه دغه ده چې دغه کوم سیاسي د تیمور او دبل کیس ناروغي کوم خارجي عوامل هم لري او کنه او بل دغه د جنین یا د اولاد پیدا کول په وخت کې څومره دموځ
خا مهمه پوښتنه وي نو حتما به په دې اړه معلومات درکول شي مهرباني وکړئ
مهم خبره وه کوم رنګه چې ما وویل دا ډېر د وجود د داخلي سیستمونو سره ډېر زیاته تړاو لري او کیدای سي یو ارثي عاملونه هم ولري خو څرنګه چې انسان د یو محیط تابع وي په هغه محیط کې ژوند کوي د هغه محیط اثرات خامخا د وجود په هر حجره باندې وي نو د دغه سبب لري کېدای شي دا کوم محیط یا تاوتریخواله یا روحي استرسونه یا کومه استمالانت یا تنبوهات چې خزد لباندې اخلي کېدای سي دا هم یو اثر وګرځوي د هورمونونو د ډېرې بې پروګرامه تولید دپاره دا کېدای شي او دا امکان لري او کوم رنګه چې تاسو سوال وکړئ چې دا د جنین د باندې دا کوم منفي اثرات لري که نه لري نو تاسو ته باید ووایو چې کیستونه کوم وخت چې موجود وي دا د کوشنۍ د پیدا کېدو مخه هم نیسي او کله چې په تخمدان کې دا پولي کیستي کواري وي حتی نورمال د هګۍ تولید مشکل سره مخ کوي او پروګرامونه سره غلط وي خو کله چې د یو امیدواري په نارمال طور مخ ته سي هغه په خپله د کوم جانبي کیستونه که موجود وي د هغه د ودې مخنیوی کوي او هغه ته له منځه هم وړي
دوستانو په خپرونه کې د ښځینه ناروغیو متخصصه ډاکټره ګلنار مصلح رشیدی را سره ده چې په ډیرو مهمو مسایلو تاسو ته معلومات درکړي تومور او په میرمنو کې کیس ناروغۍ په اړه چې په دې وروستیو کې ډېرې میرمنې ترې ځورېږي که تاسو سره کومه پوښتنه وي نو لطفا ټلیفون وکړئ یو اوریدونکی لرو مهرباني وکړئ السلام علیکم
کوم رنګه چې ما مخکې هم وویل په خپلو خبرو کې چې دا د یو ښځې د خپل د وجود د دننه د داخلي غداواتو یا مثلا کوم غداوات چې د وجود د ځوان پاتې کېدو او یا د امیدوار کېدو او یا د بچي راوړلو توانمندي ورکوي د دغې غدو د غلط عمل له وجه پیدا کېږي او دا پوستونو او یا په ګولیو پورې هیڅ تړاو نه لري
تومور په اړه که یو څه معلومات ورکړئ چې کوم ډول یې ډېر خطرناک ډول دی او ساسي لارښوونه څه ته په هغه برخه کې
بله کوم د څه چې ما وویل چې که هر مرض په حول سر کې تشخیص شي تداوي شي هغه خطر له منځه وړل کېږي او صحت یاده کېږي او هیڅ مشکل نه جوړوي او په آینده کې هم تعقیب سي چې نور شته که نشته خو که چیرې داسې کیستونه وي چې د ښځو په تخمدان کې وده کړې وي او دې ناخبري او یا مثلا د تشخیصي وسایلو نه لري وي او یا دې میاشتني عادات غیر منظم وي او یا دې ته د ژیرې او د بریتانو باعث شوی په وجود کې او یا ډېر دې د چاغش نه رنځ وړي او یا دې ته مثلا ځواني په تاخیر کې لویږي خپل پیغام ته نه وخت نه ویني او یا هم دې ته داسې مشکل پیښیږي چې دی دی اولاد خواهش لري واده نه پس اولاد نه پیدا کوي دی دی خامخا ډاکټر ته مراجعه وکي او د دغه مایناتو او تشخیصه اسباب نه کار واخلي او ځانو نه دی مطمئن کی او کچیر داسې وي چې دی ته مثلا یو کیس دوره لوی سوي چې هغه د فشار باعث کیږي یا نس د برسیره په لیدل کیږي او یا د دروند بار په احساس د دې په ګیډه کې پیدا کیږي او یا د یو شدید درد په شکل ځان ښیي او یا د شدید تبې په شکل ځان ښیي او یا د یو خونریزي له وجه مثلا خامخا که یو کیس دفتن تمزق کي یعنی پوش پریسي او محتوي د نس په مابین کې د کلمو سره یو ځای سي ډیره وینه هم ورکي کې دا هغه سي اختلاطي حالات دي چې په داسې حالاتو کې کیدای سي د ډیر خراب پایلې ولري او که زر تر زره مداخله ونشي عملیات ونشي او دغه ساحې ته ډاکترانو رسیدګي ونکړي کیدای سي د ډیرې خونریزي او یا د سپسس له وجه د تبې له وجه او یا د ډیر درد له وجه دا مریضان خپل حیات له لاسه ورکړي.
السلام علیکم. قدم مرزم د فرا سلامونه تا ازادي راډیو کارکونکي اوریدي.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ
جواب
شي لتاسي ډیره مننه
کدا پختنی یو ورته تکرار کی چې مونږ پوسو چې دا کوم مشخص خبرې وي
یو خو دوی ویل چې تومور او کیس ترمنس توپیر شته کنه کومه پختنه چې مخکې ما مطرح کړه بل دا چې دا د بی اولادې سبب هم کیږي کنه او مخنیوي څنګه باید وشي.
بله د تومور او کیس توپیر دا چې کیس دی او داسې غوټه ده چې په هغه کې په مابین یو پوش لري او په مابین کې یو ډول مایع وي او دا مایع ورځ په ورځ زیاتیږي او غټیږي کیدای سي دا مایع په دننه د کیس د چرک باعث شي یا په خپله چرکین سي یا تقیو وکړي یا سپسس ته واوړي او یا کیدای سي تدور وکړي په دې خپل سوایق باندې چې هغه بیا هم یو بد نهاد جوړولی سي او یا کیدای سي چې په منځ کې داسې نورې پردی پکې پیدا شي چې دې ته مونږ سپتیتد کیستونه وایو او یا دوره لوی غټې سي چې بیخي تر اندازې یعنی په لسو شپاړسو شلو کیلو ته هم رسیږي او توپیر یې د تومور سره دا ده چې تومورونه اکثرا کله چې پیدا کیږي دا ډېرې کلکې وي سختې وي او دا ورو ورو لویږي دا هم لویږي کیدای سي دا په تخمدان کې دا پیدا شوي تومورونه ډېر زر تر زره د نورو مثلا اینه تا یا مثلا کیدای سي سږو ته دی اختلاط ورکوي یا نو نور میراقونه هم پیدا کوي او دا ډیر خطرناک تمامیږي او د یو ښځې او ژوند د مرګ وخت سره برابر مخ کوي او په لنډه موده کې که چیرې تشخیص نه وسي د مرګ خامخا سل په سل باعث کیږي. خو کیستونه داسې نه دي. کیستونه خپل حجم ډیروي خپل ځان ورخی او خپل د فشار او یا د درد باعث کیږي چې یو علامه ور جوړوي او ښځې ته چې او ډاکتران ته مراجعه وکړي دا یې لوی توپیر ده د تومور سره خبیث تومور سره. دا هم تومورونه دي خو دای ته مونږ سلیم تومور وایو او کوم تومورونه چې کلک دي هغو ته مونږ خبیث تومور وایو. او فرق دا ده چې دا اکثره کیستونه چې موجود وي بی اولادي خامخا وي او د کیستونو د علاج سره کیدای سي یو ښځه بیا د اولاد د پیدا کولو قابلیت پیدا کی.
Laila chasala laila na chalawa Kuma guna da chitu batu ba suma laila.